واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
خبرونه واوري. السلام علیکم. د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې په افغانستان کې په پوره چټکۍ او سرعت د کورونا نو ویروس اوبا د خپرېدو په حالت کې ده. د هند حکومت په هرات او جلال آباد کې د خپلو قونسلګریو کارمندان او منصوبین کابل ته انتقال کړي دي. هرات چې له ایران سره اوږد ګډ سرحد لري، د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په کې د کورونا د ویروس د اوبا زیاتې پیښې ثبت شوي دي. په کابل کې زمونږ خبریال د حکومتي سرچینو له قوله نن د یکشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې په دغو قونسلګریو کې د هند ټول ډیپلوماتان اوس په احتیاطي ډول کابل ته راستانه شوي دي. د عامې روغتیا د وزارت د تازه معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د دې ساري ناروغۍ 110 مثبتې پیښې ثبت شوي دي، خو زمونږ خبریال په خپل رپورټ کې وایي ممکن چې دا له اصل شمېرې نه کم وي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر وحیدالله معیار نن د یکشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د هرات په ولایت کې د کورونا د تشخیص په مرکز کې د 840 مشکوکو سیمپلونو په معایناتو کې 3 منفي او 540 مثبتې وختې. په دغو تازه پیښو کې چې نن ثبت شوي، دو په هرات او په نیمروز کې پیښه شوې وه. د روغتیایي کارپوهانو په باور دا شمېر به ځکه لوړي چې په ډېرو ولایتونو کې لا تر اوسه د کورونا د ویروس د اوبا د معلومولو وسایل نه دي موجود او نه مجهز لابراتوارونه لري چې ناروغان پکې په سمه توګه معاینه شي. په عین وخت کې په افغانستان کې د ناټو تړون د قاطع ماموریت 4 عسکر او 2 بهرني ډیپلوماتان د کورونا د ویروس په اوبا اخته شوي دي. په ایران کې په دې وژون کې اوبا باندې تر اوسه له 2500 نه زیات ناروغان مړ شوي دي او د تیرې میاشتې راهیسې په ټول هیواد کې 15000 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د تازه معلوماتو له مخې په نړۍ کې د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو شمېر 4,44,515 لوړ شوی دی او د همدې ناروغۍ له امله د امریکا، چین، ایټالی، ایران او جنوبي کوریا په شمول د مړو شمېر 6,00,45 لوړ شوی دی. کوم روستي ارقام چې د شنبې په ماښام د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO لخوا تایید شوي ښیي چې دا وژونکي اوبا د نړۍ په 201 مستقلو هیوادونو او خود مختارو سیمو کې خپره شوې. په عین وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو روغتیایي چارواکو تیره شپه ناوخته خبر ورکړ چې په ټول هیواد کې د کووېډ 19 ساري ویروس باندې د اخته شوو ناروغانو شمېر 1,21,112 ته لوړ شوی او تر اوسه پورې 2,010 ناروغان مړه شوي دي. تاسې زمونږ غږ د واشنگټن ناوړی. نن د یکشنبې په ورځ د هند د پایتخت نوی ډیلی او د اتر پردیش صوبې په ګډ سرحد کې په زرهاو کارګران او مزدوران لګیا او کوشش کوو چې په بیړه او عجله ځانونه کورونو ته ورسوي. دا خلک خپل کلو او بانډو ته د دې لپاره ستنېږي چې د کورونا د ویروس د اوبا له امله کارونه بند شوي دي او دوی سرپناه نه لري. د هند صدر اعظم نریندر مودي د تقریبا 1.3 میلیارد هندیان نه غوښتلي وو چې د 3 هفتو لپاره په خپلو کورونو کې کینی او بهر دې نه وځي تر څو د نوموړي په وینا په هند کې هم د نورو هیوادونو په شان د کورونا د ویروس اوبا خپره نه شي. په هند کې تر اوسه د دغه وژونکي ویروس 900 او 900 پیښې ثبت شوي دي او 25 ناروغان مړه شوي دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د تازه ارقامو له مخې په امریکا کې تر ټولو زیات کسان د نیویارک په ایالت کې مړه شوي دي. په څه د پاسه 2,500 ناروغانو کې د کورونا د ویروس پیښې ثبت شوي دي او 100 کسان مړه دي. د نیویارک والی بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او د نیویارک د ښار په شمول دغه ایالت په ډیرو برخو کې خلک قرنطین کړي دي. د روغتیایي چارواکو سره د بیړنۍ مرستې په خاطر د امریکا د سمندري پوځ یوه غټه کښتۍ د ورجینیا د ایالت د نارفورک له بندر نه روانه شوې ده. دا بیړۍ چې 1000 بسترې او 1,200 روغتیایي عمله لري د دوشنبې په ورځ نیویارک ته رسیږي او تر ډیره وخته به د کورونا ویروس د ناروغانو درملنه کوي. توقع کیږي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په افتتاحي مراسمو کې هم ګډون وکړي. لبل خوا د ملګر ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرش د شنبې په ورځ ناوخته د نیویارک د طبي پرسونل سره د 2,50,000 ماسکونو د مرستې اعلان وکړ. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوري وروسته له هغې چې طالبانو د شنبې په ورځ مخامخ مذاکراتو لپاره د ملي امنیت د پخواني رئیس محمد معصوم ستانیزي په مشرۍ د افغانستان د حکومت یو شکسیز هیئت رد کړ. د حکومت د سولې د چارو وزارت یې نن د یکشنبې په ورځ په ځواب کې رسمي بیانیه خپره کړې. په دې بیانیه کې راغلي چې دا هیئت د افغانستان د ټولنې له مختلفو خواوو سره له سلام مشورو وروسته جوړ شوی و. په دې هیئت کې د ټولنې د ټولو قشرونو د بانفوذو افرادو شمولیت د حکومت ذمواري ده، نه د طالبانو د ډلې. د سولې د چارو د وزارت ویاندې میرمن ناجی انوري د دغه وزارت د ټویټر په پاڼه کې ولیکل چې د طالبانو لپاره د نوموړي په قول د مذاکراتو لپاره د افغانستان حکومت یوازینی ادرس دی، ځکه چې طالبانو د حکومت په خلاف جنگ اعلان کړی دی او د مذاکراتو له یو لوري د بل لوري په داخلي چارو کې مداخله د نوموړي په قول غیر مترقبه او غیر نورمال خبره ده. لبل خوا د جمهور رئیس اشرف غنی حکومت په طالبانو غږ کړی دی چې بانی دې نه لټی او د خبرو لپاره د خپل حیات کابل ته ولیږي. طالبان ویلی دی چې د حکومت مذاکراتي ډله چې د شنبې په ورځ اعلان کړی ده ټول شموله نه وه، خبرې به ورسره ونه کړي. د طالبانو په وینا د دغه هیئت ټاکل د امریکا سره د دوی د لاسلیک شوې موافقې په خلاف عمل و. خو د جمهور رئیس اشرف غنی مشاور وحید عمر نن د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل
په ټولو هغه ابعادو کې چې د موږ لخوا اقدام ته ضرورت و موږ خپل اقدامات وکړل. اوس ټول مسؤلیت بیرته ورځي طالبانو ته، سو دوی دیم باید خپل هم خپل نیت وخی او هم خپل اقدامات وکړي. په دې وخت کې په دې حساس وخت کې چې د موږ لخوا ټول کارونه سوي دا سه پلمې جوړول دا به د سولې پروسه سره کومک ونه کړي او موږ فکر کوو چې دا هغه د پلمو جز ده.
په اعلان شوي حیات کې چې طالبانو قبول کړی دی میرمن فاطمه ګیلانی، عبدالمتین بیگ، فوزیه کوفی، زرار احمد مقبل، عبدالحدی ارغندیوال، محمد رسول، حبیبه سرابی، غیرت بهیر، محمد حفیظ منصور، غلام فاروق مجروح، مولوی عنایت الله بلیغ، باتور دوستم، کلیم الله نقیبی، محمد ناطقی، جنرال ایوب انصاری، میرمن شهلا فریده، شریفه زرمتی، خالد نور او ډاکټر امین احمدی شامل وو. په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په کابل کې د امریکا سفارت هم د طالبانو سره د خبرو لپاره د حکومت لخوا د اعلان شوي هیئت هرکلی کړی وو. په عین وخت کې د کورونا د ویروس د وبا له ویرې د راتلونکي جمعې په ورځ کابل ته د طالبانو د یولس کسیز هیئت سفر ځنډول شوی دی. او تیره شپه د متحده ایالاتو په شمالي ختیځ ایالت ارکنساس کې یو ډېر سخت تورنیډو یا توپان تباهي رامنځته کړله. شپږ کسان زخمیان شوي دي او د جانسبورو په ښار کې سوداګریز مرکزونه او د خلکو کورونه زیانمن کړي دي. دغه ښار د بیړنیو خدماتو مسؤول خبریالانو ته وویل چې توپان او تیز باران عمومي بازار او د ښار هوایي ډګر ته هم زیان رسولی دی. د ښار په اکثره ساحو کې برېښنا قطع شوي، د سړکونو دورانېدو له امله تګ راتګ بند شوی دی. یو ښاري اورګاډی هم چپه شو او د ښار په ځینو ناحیو کې د خلکو په ګرځېدو باندې په موقتي ډول بندیز ولګېدو. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو اوریدل. په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د افغانستان حکومت ویلي دي چې طالبان د نور بانی نه کوي او د سولې د مذاکراتو لپاره د خپل هیئت وټاکي. طالبانو د افغانستان د حکومت یو ویش کسیز هیئت سره مخالفت ښودلی دی او وایي چې دا هیئت هر اړخیز هیئت نه دی. د دغه هیئت یوې غړي شهلا فرید ویلي دي طالبان باید د مذاکراتو د مقابل اړخ درناوی وکړي. حکمت سروش د کابل نه راپورټ راکړی.
وروسته لاغه چې طالبانو د سولې د مذاکراتو لپاره د افغان حکومت له ویشت کسیز پلاوی سره مخالفت وشودي او وی ویل چې له دغه پلاوی سره خبرې نه کوي. افغان حکومت وایي چې د دې پلاوی په اړه پراخ سلام مشورې او غور سوي او په اړه پوره سیاسي اجماع سته. د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي چې دغه پلاوی د ټول افغانستان استازیتوب کوي.
منګ هیڅ کله هم دا نه دی ویلي چې د طالبانو له خوا څه آیت جوړیږي هغه دی باید په څه ډول وي. او د منګ غختنه له طالبانو څخه هم داده چې نور دی دوی بهانه نه لټوي. د منګ لخوا ټول اقدامات سوي او اخری اقدام هم دا و څه آیت وټاکل سو اوس د منګ غوښتنه له طالبانو څخه دا ده چې دوی دې هم خپل آیت وټاکي تر څو مستقیم مذاکرات پیل سي.
لا ټول شمولوالی او ورتیاي په ملي او نړیواله کچه هرکلی شوی دی. د مذاکرې د مقابل لوري په چارو کې مداخله لټمې لري او غیر اصولي ده.
د افغان پلاوی یو غړی شهلا فرید وایي طالبان حق نه لري چې د افغان اړخ د پریکړو په اړه نظر ورکړي. هغه له فرید وایي که دواړه اړخونه د یو بل درناوی ونه کړي دا به د سولې پر مذاکراتو بدی اغیز ولري.
گروه های سیاسی مختلف که در داخل افغانستان است و با نو و با طالبا که ما امروز این کار کرده نمیتونیم که اونا هم افغان هستن با نو و با اونا ارتباط دارن با اینی چیزا از داخل خود افغانستان شکل داده میشه بر طالب میرسه و طالب یک نو به خود حق میده که در مورد از این گروه تشکیل شده نظر بده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د افغان پلاوی هرکلی کړی او دا یو ټول شموله پلاوی بللی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد هم د پلاوی د هرکلی ترڅنګ ویلی چې دا په سوله کې د افغان ولس رښتینی انځور او د ښځو رغنده ونډه ښیي. خو آیا د امریکا هرکلی به د طالبانو پر دریځ اغیز ولري؟
موږ دونه نه یو خرڅوي چې موږ امریکایان هر څه موږ ته راجوړوي هغه به موږ منو. دا د افغانستان موضوع ده مطلق د امریکایانو هر کلی موږ هغه منو چې دوی خپل افغانستان څخه ووځي.
شنونکي بیا وایي چې حکومت ته په کار وه چې د پلاوي تر جوړولو وړاندې یې د ټولو سیاسي اړخونو هوکړه او مشورې اخیستې وایي.
ځینې سیاسي عذاب داسې معلومیږي چې مشوره ورسره نه ده شوې. زما په اند باندې ښه به دی چې اتفاقي ولس جوړ شي او د یو واحد نظر نه د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې مذاکراتو ته ورشي.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او زلمی خلیلزاد د افغان حکومت لخوا د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د پلاوی د تشکیل هرکلی کړی او دا یو ټول شموله پلاوی بللی، خو طالبان بیا وایي چې دا یو ټول شموله پلاوی نه دی او له دې پلاوی سره به خبرو ته حاضر نه سي. د طالبانو دغه دریځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په اړه پښتني راپورته کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د افغانستان حکومت د باګرام په زندان کې د بندیانو سره د ناسم چلند او د بندیانو د وهلو او د بولو په حق له د طالبانو ادعا رد کړې ده. طالبانو ادعا کړې ده چې د بندیانو سره د امنیتي ساتونکو په نښته کې یو بندي وژل شوی دی. د امریکا خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
په ستراتیژیکو چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر د بګرام په زندان کې بندیان سره د ناسم چلند په اړه د طالبانو د اعلامیې په غبرګون کې د طالبانو څرګندونې د سولې د خبرو د پیل لپاره یوه بهانه ګڼلې ده. ښاغلي عمر د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې طالبانو دا ډول ادعاوې به د سولې بهیر سره مرسته ونه کړي.
په ټولو هغه ابعادو کې چې د موږ لخوا اقدام ته ضرورت و موږ خپل اقدامات وکړل. اوس خپل مسولیت بیرته ورزی طالبانو ته څو دوی دیم باید خپل هم خپل نیت وخی او هم خپل اقدامات وکړي. په دې وخت کې په دې حساس وخت کې چې موږ له خپل ټول کارونه سیوی دا سه پلمی جوړول دا به د سولې پروسه سره کومک ونه کی او موږ فکر کوو چې دا هغه د پلمو جز ده.
طالبانو شنبې په ورځ په ویلامې کې د بګرام په زندان کې دغه زندان د ساتونکو لخوا بندیانو سره د ناسم چلند خبر ورکړي او ادعا کړي چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د بندیانو سره د زندان د ساتونکو دغه ناسم چلند په پایله کې له شلو زیات بندیان ټپیان شوي او یو بندي وژل شوی دی. طالبانو د بندیانو سره د زندان د ساتونکو د ناسم چلند په اړه دا په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی د طالبانو د بندیانو د کمیسون لس کسیز پلاوی په نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر د څارنې لپاره بګرام ته سفر وکړي. د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د کمیسون د اسادو ترمنځ د تېرې چهارشنبې په ورځ د ویډیوي کنفرانس له لارې په خبرو کې د افغان حکومت له زندان څخه د سلو طالب بندیانو پر خوشي کېدو موافقه شوې ده. ټاکل شوی وه چې دغه بهیر د څارنې لپاره د طالبانو دغه پلاوی د جمعې په ورځ کابل ته راغلی وي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دغه پلاوی سفر د تخنیکي ستونزو له امله ځنډیدلی دی. د بندیانو د خوشي کېدو په بهیر کې زن له امله د افغان حکومت او طالبان د اسادو ترمنځ بین الافغاني خبرې چې د امریکا او طالبان د سولې د هوکړې له مخې باید د مارچ د روانې میاشتې په لسمه پیل شوی وي تر اوسه ځنډیدلی دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مک پمپو د خپل ټویټر په پاڼه د افغان حکومت لخوا طالبان له اسادو سره د خبرو دپاره د مرکشي پلاوی د اعلان د هرکلي ترڅنګ د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر
بشیر د ژر پیل وختنه هم کړی ده. خو په ستراتیژیکو چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وحید عمر وایي چې د امریکا او طالبان ترمنځ په شوې هوکړه کې د بندیانو خوشی کېدو لپاره لس ورځې ټاکل شوې چې د تخنیکي پلوه دا کار په کمه موده کې ممکن نه دی.
موقف ما د زمان واضح بود.
زموږ دریز هغه مهال سرګند وو که څه هم د بندیانو خوشی کېدل یا د بندیانو تبادله کېدای شي د سولې د بهیر یوه برخه ووسی، په یو اړخیز ډول خوشی کېدل په یوه کمه زمانی موده کې امکان نه لري چې همدغسې هم وشول.
خغلی وحید عمر وایي چې اوس د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو خوشی کول د خبرو د پیل سره د طالبانو لخوا د خنیت د ښودلو، د طالبانو لخوا د پرمختګ او د خبرو پورې مشروع شوي او د خبرو د اجنډا یوه برخه ده. د افغانستان د چارو کارپوهان د بندیانو مسله د افغان حکومت لپاره د سولې په خبرو کې د یو امتیاز په توګه ګڼي او وایي چې افغان حکومت غواړي چې د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر په مدیریت سره طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته اړ کړي. د پوهنتون استاد او سیاسي چارو کارپوه نجیب الله آزاد وایي چې د بندیانو پر خوشی کېدو د امریکا او طالبان ترمنځ موافقه شوي او افغان حکومت د امریکا او طالبان ترمنځ خبرو کې شامل نه و. ښاغلی آزاد امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې اوس هم افغان حکومت د سولې خبرو د پیل وړاندې د 15,000 طالب بندیانو خوشی کېدو ته چمتو نه دی.
ځکه افغان دولت دې ته په دې سره ګوري چې ګواکې دا خو یو د ټولو مهم برخه همدغه ده، لومړیتوب همدغه دی چې بندیان خوشی شي، د بندیانو د خوشی کولو مراحل پیل شي. ما برداشت دارم چې بې باوري موجوده ده، ځکه تر اوسه هم طالبان د افغان حکومت سره د مذاکراتو ته غاړه نه ده ایښې او هماغه په هماغه توافق باندې ټینګار کوي چې د امریکایانو سره لري. نو بیا افغان دولت ځان ته دا حق ورکړي دی په دا اعلان لري چې کومه چیرې دا 15,000 بندیان یا 7,000 بندیان مخکې د افغانستان د مذاکراتو خوشی کړو، نو څه تضمین موجود دی چې طالبان دې د سولې مذاکراتو غاړه کړي؟
ښاغلی آزاد د افغان حکومت داندې ښه په ځای ګڼي او وایي چې دا یو واقعیت دی چې طالبان تر اوسه په افغان امنیتي ځواکونو نه په خپلو بریدونو کې کمالی راوستی او نه هم افغان حکومت اساسو سره مخامخ خبرو ته غاړه ایښې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیونه اوري. د امریکا د پوځ د سمندري قوې د روغتون بیړۍ کمفرټ پرون ماښام د ورجینیا د ایالت نه د نیویارک په لور روانه شوه چې هلته د کورونا ځپلو سره مرسته وکړي. د دې بیړۍ د روانېدو نه مخکې پخپله جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نارفوک بندر ته تللی و.
د امریکا د سمندري ځواک دغه بیړۍ کمفورت یعنی سکون او آرامي چې له نوم نه ماموریت څرګندېږي او په ټوله نړۍ کې د طبي مرستو لپاره لیږل کیږي وس د نیویارک ښار په لور روانه شوې چې خپلو امریکایانو سره مرسته وکړي.
زما تر شا دا ستره او یا زره ټونه بیړۍ د نیویارک قدرمنو خلکو ته د هیلې او یووالي پیغام دی. نیویارک هغه ځای دی چې زه یې ډېر ښه پیژنم او مینه ورسره لرم.
په داسې وخت کې چې میلیونونه امریکایان په کور کې بند شوي، ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د دفاع وزیر یې د ورجینیا نورفولک ته سفر وکړ چې د بیړۍ 2,000 کارکونکو سره مخه وکړي.
د امریکا پوځ په دې ملي بحران کې له تاسو سره دی.
یوازې په نیویارک ښار کې د کورونا 10,000 قضیې دي او د نیویارک ایالت کې له جمعې ورځې نه تر شنبې پورې 200 کسان مړه شوي او په مجموع کې 200 مړي دي. د کمفورت روغتون بیړۍ به د دوشنبې په ورځ نیویارک ته ورسیږي او د سه شنبې په ورځ به په کورونا اخته د ناروغانو درملنه پیل کړي.
هیڅوک تر فشار لاندې چې ژوند ته خطر وي سم کار نشي کولای. دوی بې ساري مخلوق دی.
دا ستره بیړۍ چې د تیلو په ټانکر هم بدلېدای شي، د عملیاتو 12 خونی، زر بستره، د هلیکوپټر د ناستې میدان او یو بشپړ درملتون لري. امدا ډول یو بل بیړۍ چې مرسي نومیږي د جمعې په ورځ د کالیفورنیا ایالت لاس انجلس ښار ته ورسېدله. دا ونې د امریکا والیانو ته صلاحیت ورکړ شو چې د کورونا وایروس په وړاندې مبارزې کې ملي ګارد فعال کړي او د امریکایي شرکتونو څخه وغوړي چې د خپلو تولیداتو په ځای د اړتیا وړ طبي تجهیزات جوړ کړي. د فدرالي د بیړني مدیریت اداره 12 میلیونه د مصنوعي تنفس ماشینونه، 28 میلیونه جراحي ماسکونه او 15 میلیونه د مخ پوښونه روغتونونو ته رسولي دي. ولسمشر ټرمپ جنرال موټر شرکت ته امر ورکړ چې د تنفس ماشینونه جوړ کړي.
دا ډېر پیچلی او ګران بیه تجهیزات دي، له موټرو څخه ګران دي.
ولسمشر ټرمپ وایي په راتلونکو دریو میاشتو کې به امریکا 3 چنده زیات د تنفس ماشینونه جوړ یا واخلي. په کورونا وایروس اخته لسکونه زره نور ناروغان دغه تجهیزاتو ته اړتیا لري.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د لغمان په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د حکومت مخالفو وسلوالو د واکسینو په کمپین بندیز لګولی دی او له دې امله 10% ماشومان د واکسینو نه پاتې دي. د بهلا غلی رپورټ.
د لغمان په ولایت کې روغتیا پال وایي 80% ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورسولي او هڅې توند کړي چې د پاتې کېدونکو ماشومانو کچ هم راټیټکي. د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمعروف جلیلی امریکا غکته ویل چې د حکومت مخالف وسلوالو یو شمیر سیمو کې پر واکسین کولو بندیز لګولای دی چې په همدې وجه 10% ماشومان په بیلابیلو سیمو کې له واکسینو پاتې کیږي.
طالبان او مخالفت د واکسین سره د ټول هیواد په سطح باندې موجود وو او هغه موجود ده. هغه یو ستراتیژي ده د دبليو ایچ او د نړیوال سیاسي سازمان سره لاسلیک را تفاهمنامه چې دا به د کور په کور په باندې واکسین کوو. هغه ساحه چې د کنټرول لاندې دي هلته به او کلینیک په کلینیک کې نو موږ الحمدلله بیا په صدر ساحه زمونږ کور په کور واکسین کیږي. دنه مطمئن یو شکر دا ده چې د 2014 تر اوسه پورې موږ یو مثبت واقع دی پولیو نه لرو. دا زمونږ دی یو ختی موجوده او د خپل کار ته دی یو خطا هوت.
هغه زیاتی چې د قومي جرګو لاري هڅې پیل کړي چې د غستونځاوار شي خو تر اوسه لا نه ده حل شوی. ډاکټر جلیلی زیاتی چې طالبانو په کلینیکونو کې واکسین ته اجازه ورکړي او لدې لاري ډیرو پاتې ماشومانو ته واکسین ورسولې دي.
هغه صحیح شي د مخالفینو په ساحه کې دی او البته موږ کلینیک کلینیک باندې واکسین کوو او دغه تر څنګه موږ د روزمره واکسین نه دي ته تقریبا کړي دي پرسو دغه خلاره ده
میسنګ لري
او نو
هغه رئیس همداشان زیاتی چې لتیر 2014 کال راهیسې لغمان کې د پولیو پیخه نه ده ثبت شوې. ولسی خلک هم پر طالبانو غږ کوي چې تر واک لاندې سیمو کې باید د پولیو واکسینو ته اجازه ورکړي ځکه که پرې اخته شي نو بیا به اوبه له ورختیری او ګڼ ماشومان به د تل لپاره معلول شي. لغمان کې د واکسینو هر کمپین کې د هدف وړ ماشومان تر 200,000 دي چې 1.5% له واکسینو پاتې کیږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. سو خوندس کې د تیرو اتلس کلونو را په دې خوا د پویو سالور پیخي ثبت شوې دي. دا پیخي په هغه وخت کې ثبت شوې دي چې په کلو او ولسوالیو کې د پویو د ساسکو ممانعت شوی و. ګل رحیم نیازمند د خوندس د په دې حقله
د قندوز صحی مسولین وای چې په دغه ولایت کې هغه وخت د پولیو پیخې رامنځته شوی چې کله په کلیوالو سیمو کې د ګوزند د مخنیوي د واکسینو ممانعت شوی وو. دوی وای په 13 کالو کې په قندوز کې د پولیو څلور پیخې ثبت شوی خو یو وخت صحی مسولین په دې تمه و چې دغه ولایت به له پولیو پاک اعلان شي. په قندوز کې د نړیوال صحی سازمان د پولیو ولایتي مسول ډاکټر عبدالکریم باجوړی داسې وایي
د پولیو د پرشکنې پروګرام چې شروع شوی که د اول تاریخ چې درته وایم 2002 کال کې موږ یو پیښه درلوده. دویم پیښه په 2010 کال کې د امام صاحب ولسوالۍ کې و د اګست په میاشت کې چې په هغه میاشت کې په تا وخت کې په تاجکستان کې 1,000 مثبت پیښې وې. دریم پیښه په 2011 کال کې د علی آباد په ولسوالۍ کې و. 2011 نه تر 2010 پورې موږ مثبت پیښه نه درلوده او په دې مو یقین مو چې پولیو به ختمه شوی چې کله د قندوز ولایت سقوط وکړ. د سقوط نه وروسته د واکسین تطبیق په قندوز کې ناشونی و چې زیاتره د قندوز تاسو شاهد دی چار درې ولسوالۍ مکمله دارچې ولسوالۍ مکمله خان آباد تقریبا نیمایي نه زیات امام صاحب همدغسې قندوز موږ نشو کولی چې د 2015 د نومبر نه را په دې خوا کمپاین تطبیق کړو. هماغه و چې 2016 کال مکمل دارچې په ولسوالۍ کې کمپاین تطبیق نه شو. اخرین پیښه بیا په 2010 کال کې د فبروري په میاشت کې د ارچی په ولسوالۍ کې د پولیو مثبت پیښه پیدا شوه چې تقریبا د 14 ماشومه. خو بل بدبختی دا و چې هغې ماشومې خپل روزمره واکسین هم نه واخیستي.
ډاکټران وایي که مور او پلار د پولیو د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي نو ډیر زر به له سیمې او هیواد څخه د پولیو ناروغي له منځه لاړه شي. بلخوا په قندوز کې ډاکټر عبدالسمد وای ک چیرې کورنۍ حفظ الصحه مراعات کړي نو د پولیو د وایروس مخنیول کې دی شي.
دا تاسو خپلېږي چې یوازینې د هغه لاره د واکسین د چې ماشومان باید واخلي د بل خصوص کلینیکو کې او کور په کور چې راځي خپل پنځکلن ښکته ماشومان باید واکسین کې او دویم لاره چې اسلام مبارک هم پکې ویل چې طهور شطر لیمان نظافت د ایمان جز ده باید پاکیو نظافت چې مراد سي هر شي چې پاک سوتره وخوړل سي ان شاء الله پولیو باندې ښه کېږي.
ډاکټران وایي په هغه ملکونو کې چې درې کاله پرله پسې د پولیو پیښه رامنځته نشي او هم یې په محیط کې وایروس لمنځه تللی وي نو له پولیو څخه د خلاصون سند ورکوي. تیر کال په بغلان کې هم یو ماشوم په ګوزنخته شوو او په کومه سیمه کې چې د دې ماشوم کورنۍ اوسېږي هلته خلک د پولیو د څاڅکو له ورکولو سره مخالفت کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو زنو ریډونکو د ننګرهار په هغه سیمو کې چې په خواپه کې کوکنار کرل کېدل اوس په کې کاروانګرو د سبزیجاتو کرلو ته مخه کړې ده. کاروانګر وایي چې د سبزیجاتو ګټه د کوکنارو ښه ده خو حکومت باید د تخمونو او شوخونو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي.
حاصلات
پاکستان او هغه بسیو خدغه ته چې مونږ کوم په بازار کې اغستیو هغه ته هم زما ازما مصرف پیو شو او هغه سی ونه خاتو ما ته هغه فصل ونه رسو مصرف می مصرف شو تاوان می تاوان شو او ما ته هغه خپل تاوان ډک نک.
دا وای کښنی خونی ورکړل شینو به موسم سبزیجات به تولید کی او ژوند به خشي. وای پام دې زما کوئی په خوا کوکنار کرل خوس بنشوی او ډیرو کروانګرو ته نور فصلونه ډیره ګټه نه کوي.
هغه د سی چی د جمی سبزیانی کری نو هغه ته به ډیر په ګټه تمام یی. نو اوس مثال زه د وړي فصلو کارما دا به ما د صفه ګټه تمام شي. سبزی هغه د چې هغه به موسم او به وخت ته تر ورسیږي او مثال ته بازار ته یو باسي چې هغه ستا مصرف هم ډک کی او یو 500 روپۍ نور ته به کې پاتې شي ګرانه.
خود کرنې اداره وایي دی ټولو برخو کې لکروانګرو سره کومک کړي او کزنې پاتې نستونځو ته به ځانونه ور ورسي.
منګ اصلا شوی تخمونه ور کړی منګ د بزګران لپاره په هر ول سوالي کې نمایشي قطات د غنمو د شولو د زعفرانو د پیازو همداسې د سبزیجاتو د حبوباتو دواړو او علاوه دا غوینه منګ بزګرانو ته په ول سوالي کې گرین هاوسونه جوړ کړی دي.
نو موړه وای د ننګرهار په اکثر سیمو کې اوس کوکنار بنچوي او هغه سیمو ته بخپل پام نورم زیات کی چې په خوا په کې کوکنارو خو اوس کروانګر حلال فصلونه کوي.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري غنګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. نن ساعت روسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې وو. تر هغې تاسو په لوی خدای سپارم.